اوردن خود مشاله دیو خبرونه خبرونه کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه منی او وخت غزي څلور بجې شوی د اتوار ورځ د 2015 کال د مې د میاشتې څو رښتما نه کړه په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه وړاندې کوو له هغه وروسته به ځنې رپورټونه هم تاسو ته وړاندې کوو د دې ترڅنګ په وروستۍ نیمه کې تاسو لپاره د سندرو عمل اونې خبرونه هم لرو خو لومړی ورځو بشیر کوه چې تاسو ته د سټه خبرونه وړاندې
پاکستان کې بي وسوالې ډلې دغه چینایي کس ویډیو خبره کړې چې تیر کال تختول شو په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو باندې 14 کې څلور پوځیان وژل شوي دي او د افغانستان چارواکي وایي چې د پاکستان د جاسوسي ادارې سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک بشپړ شوی نه دی نو ځکه د عملي کېدو وړ هم نه دی دا خبرونه تفصیل پاکستان کې د جیش الحدید په نامه یو وسلوال ډلې د هغه چینایي وګړي ویډیو خبره کړې چې د 2014 کال د مې په 19 تاریخ د ژوب او ډیر اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تختول شو دغه ډلې باندې سیف الاسد نن مشال ریډیو ته لیو نامعلوم ځای څخه د هونګ شو دانګ په نامه دغه کس ویډیو وسولې چې پکې د یاد سړی له چینایي حکومت څخه دغه د خوش کولو غوښتنه کوي تر اوسه پورې حکومتي چارواکو او امنیتي ادارو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی یاد دی چې تیر کال د یاد کس تر تختول کېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود یو قماندان عبدالله بهار د دې کار ذمواري منلې وه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي دي یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته نن ویل چې دا پیښه پرون ناوخته شوې ده چې دوه پوځیان پکې زخمیان شوي هم دي تر اوسه د دې حملې ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک لا بشپړ شوی نه دی نو ځکه د عملي کېدو وړ هم نه دی په خبر پاڼه کې راغلي چې د تفاهم لیک به د ولسمشر له نظره تیریږي او د دې واکونه به حد به ټاکل کیږي د روسي کې افغان سیاستوالو پر حکومت نیوکه کړې وي چې دغه تفاهم لیک یې باید نه وکړي په همدې حال کې کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې که هر څومره تفاهم لیکونه وشي دوی د پاکستان له جاسوسي ادارې دا تمنه لري چې د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي
تراګر خو نوم د واضح کیږي چې کوم تراګر ور یو خو هغه د اسلام آباد خپل د تسبه ده ده چې له ما سره څوک جنګیږي دا به تر سره وي له تا سره څوک جنګیږي په دې به ځکه لرم ساتم دي دا یې لرونه ته دلته نقش نشانې نه ښکاره کیږي د هغه ایمانداري او د تفاهم دلته منتخب حکومتونه دي هغه پر خپل انټلیجنس ادارو باندې کنټرول نه لري
د پاکستان امنیتی ادارې طالبانو سره د ملاتړ تورونه ردی د پاکستان حکومت وایي کراچۍ کې د اگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جالي تعلیمي سندونو یا ډیګري ورکولو تورونه پی پورې شوې دي پر ضد د تحقیقاتو لپاره به د نړیوالو څېړونکو د مرستو اخیستو کوشش کوي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د جاسوسي وفاقي ادارې FBI یو د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اخیستلو لپاره غوښتنلیکونه واسي څو ورځې وړاندې نیویورک ټایمز ورځپاڼې د دې کمپنۍ د جالي تعلیمي سندونو په اړه تحقیقاتي رپورټ خپور کړی و خو اگزیکټ کمپنۍ پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي سبا یعنی د مای په 25 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کېږي چې پکې د پاکستان افغانستان او دولسو نورو سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالان یا نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو مطبوعاتي مسول برکت الله رحمتي نن مشال لري ته وویل چې د دې کانفرنس مقصد د دې کال په اخره کې د یادو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته لار هوارول دي نوموړي زیاته کړه چې د دې کې په تجارتي او اقتصادي اړیکو خبرې کیږي تازه خبرونه له مشال ریډیو اوري د رپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي ښارګوټي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیرتنی ولیدی. فرانس پرس خبری اژانس دا قماندانانو چنی غوښتل می واخصل شي په حواله ویلی چې امنیتی ځواکونو د حسای به سیمی د بیرته غسل لپاره تیر ورځ وختي عملیات شروع کړي وو. یوه اونۍ وړاندې د رمادي تر نیولو وروسته د حکومت لخوا لومړی ځوابي کاروی ده. اني شاهدانو او چارواکو هم ویلي چې حکومتي ځواکونو سم له خالدیا ښارګوټي سره نږدې په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په جګړو بوخت دي. د دې خبرونو په خپلواکه توګه تایید نه دی شوی. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګي برید کوونکی چې د مئ په 22مه نېټه د شیعهګانو پر یو جومات د برید په ترڅ کې یو کسان ووژل له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلی دی چې دا برید کوونکی صالح بن عبدالرحمن نومېده چې په نجد صوبه کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې وفادار یوې سعودي سخت دریزي ډلې سره یې اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب و. د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت د مې د 22مې نېټې د برید وروسته تر اوسه شپږ کسان نیولي دي. د رپورټونو تر مخه په ختیځ اوکراین کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو یو قمندان الکزی موزګووی سره د لږ تر لږه شپږو یاغیانو وژل شوی دی. په لوهان سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وی خبري ادارې پرون وویل چې د یاغیانو دغه قمندان هغه مهال وژل شو چې پر ګاډی یې چاودنه شوه او بیا پې وسلوالو ډزې وکړې. او د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ په نړیوالو شلو اوریزو لوبو کې دوهمه مقابله نن کیږي. د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ دا میچ د لاهور په قذافی سټیډیم کې په ځایي وخت مطابق 9 بجې شروع کیږي. د خبرونو پای.
اوردونکو خبرونه مو له مشال لري وردل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په دې غړي کې بوره.
د وسلوالو یوې ډلې د هغه چینی تن ویډیو خپره کړې چې خواوشا یو کال وړاندې د ډېر اسمل خان نه تختول شوی و. د هند دفاع وزیر ویلي وو چې په خپل هیواد کې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره به په نورو هیوادونو کې کاروایانې کوي. پاکستان پر دې بیان سخت غبرګون ښودلی خو یو کارپو وایي چې ځینې قوتونه نه غواړي چې د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راشي.
بند باندې حمله شوی وه، په دوستي بس باندې حملې شوي دي. دواړو طرفونو کې چې کم دهشتګرد دي او چې کم نه غواړي جنګباز خلک دی چې دوی چې امن راشي هغه خنسه کاروایي کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه غبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د پوځي استخباراتو ترمنځ د تفاهم لیک پړه څرګند شول بیا اساسه دي.
دو هیوادونو ترمنځ همکاري او کلیکونه په منظم ډول پلاستیک دي. د مخاطه خبره نشته، هغه څه چې ویل شوي دي اشایات او د افواه په اساس ویل شوي دي.
په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو په لړ کې کمپاینونه روان دي.
دروازه ګرځم او ته دا لغه کوم چې زه جزیما او بس خپل خوښي ته وګوره هغه چا له ووټ ورکړي چې ستاسو د ووټ حقداري په کوڅو کې په کورونو کې دا د لارو کوڅو کې ګرځم خو دروازه د شپې نه.
او د سندر عمل دی اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د کندهار ولایت د موسیقي او د هنرمندانو د ستونزو په اړه وري.
سټډیو نه لرو، آډیو سټډیو چې موږ په دې کې آهنګان سخت کو. هر څوک چې خپل کار کوي هغه تقریبا د پاکستان
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو څرنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل نو زمونږ لومړی رپورټ همدغه دی چې د جیش الحدید په نامه د وسلوالو یوې ډلې مشال ډیو ته د هغه چینی تن ویډیو واستولې چې خواوشا یو کال وړاندې د ډېر اسمل خان نه تختول شوی و. په دې کې دغه تن خپلې کورنۍ د چین حکومت او نړیوالې ورورولۍ ته اپیل کړی چې د وسلوالو غوښتنه دې ومني او د دې خلاص کړیګنی وسلوال به ووجني. په ځکه لا د سیمینه د مشال ریډیو خبريال سلام مسعود نور تفصیل کوي.
مشال ریډیو ته د طالبانو یو ډلې جیش الحدید و یون سیف الاسد داغه چینی سیلانی هانګ ژو ډانګ ویډیو را لژلې دا چې کوم یو کال مخکې د روانه میاشتې په 19مه نېټه د ډېر اسمل خان ژو په جرنلي سړک د ډېر اسمل خان دربند تڼې په دود کښې په موټر سایکل سوارو ځنې وسله والو کسانو تښتولی بیولی وه او طالبانو یې په اول ځل د میډیا خبریالونو ته ویډیو را لژلې ده. دغه ویډیو په 2 منټه 30 سیکنډونو مشتمله ده چې په کومه کښې هانګ ژو ډانګ په انګریزي ژبه کښې خپل مور پلار د چین حکومت او بین الملی انسانی حقوق و ستون کو ادارو او تنظیمونو ته خاص کوي چې دوی د ما په خوشی کول کښې برخه واخلي. ګانی طالبانو غوره راته کړې ده چې که د دوی غوښتنې ونه منله شوې بیا به دای مړ کړي. دنګ د ځنو نورو خبرو سره دا هم زیاته کړې ده چې زه په غټه خطره مشکل کښې یم، که د طالبانو غوښتنې ومنلی شوې بیا به دوی ما خوشی کړي. ډنګ د ویډیو په اخر کښې د چین حکومت مخاطب کوي او وایي چې زه د چین یو اوسېدونکی یم، زه د چین حکومت په انتظار یم. خپل حکومت ته وایي چې مهرباني وکئ مهرباني وکئ ما خوشی کړي. دا دې هم یادوي چې هانګ ژو ډنګ یو کال مخکې د هندوستان نه په سایکل سوار د واګه په سرحد لاهور ته راننوتلی و او بیا د پښتونخوا ډېر اسمیل خان د بلوچستان په لارې ایران ته روان و چې وسله والو کسانو وتښتوه، او په هغه وخت کښې یې د تښتولو ذمهواري د طالبانو د حکیم الله ډلې یو کمانډر عبدالله بهار قبوله کړې وه. خو اوس د جیش الحدید یوې نوې ډلې وایون سیف الاسد وایي چې هانګ ژو ډنګ د دوی په قید کښې بندي دی او ویډیو یې هم د هی وایون خوره کړې ده. د هانګ ژو ډنګ په باره کښې د چین او پاکستان حکومتونو لا هیڅ نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو د چینایي وګړي د ویډیو په اړه رپورټ اورېدو چې کومه وسلوالو خبره کړې ده. د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې پرون په یوه چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا دا ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه چې پکې دوه پوځیان جوبل شوي هم دي. په دغه سیمه کې په تیرو څلېرویشتو ګینټو کې پر امنیتي ځواکونو دا دویم برید دی. د دې برید په اړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر درات وزیر نول حاله کوي.
دولتي چارواکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان د تاخیلو کې یو ځل بیا د فوز ګاډو ته سړک غاړې سره ریموټ کنټرول بامی چاودنه ورشوې چې پکې دولتي چارواکو په وینا څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپي شوي. چارواکي وایي ریموټ کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو ګاډې هغه مهال والوزول شو کله چې دوی دغه سیمه کې د معمول پر ګشت وو چې ګاډي ته یې کافي زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیري یې د درملنې لپاره د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شوو شمېره څلور او ژوبل شوو شمېره یې دوه ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګنده وسلوالو لخوا په څلورویشتو ساعتونو کې دوه بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او درېیم برید تحصیل شوه کله باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه و اوړېدلې. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له کابله د فوز په وینا اتیلس فیصده برخه یې د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورین کرخه ته نږدې لا هم کاروایې روانې دي چې د فوز له اړخه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمبارۍ کیږي او وسلوالو له اړخه د فوز په ګاډو او امنیتي پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي ترهګر د پاکستان او هند ګډ دښمن دی او د دې د له منځه وړلو لپاره باید چې په ګډه سره هلې ځلې وشي. نوموړي دا خبره د هندوستان د دفاع وزیر د هغه بیان وروستو کړې چې پکې نوموړي ویلي وو چې په خپل هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به په نورو هیوادونو کې کاروایانې کوي. یادوي چې په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې په بس تر برید وروستو د پاکستان چارواکو وار په وار تور لګولی چې د هندوستان د استخباراتي ادارې را په ګډون ځینې بهرني قوتونه په پاکستان کې لاسوهنه کوي. دا چې د دا قسمه بیانونو او تورونو د پاکستان او هندوستان پر اړیکو څه اغېز کېدی شي پر دې اړه له اسلام آباده د ریاض موسی خیل دا رپورټ اورو.
د خالی په ورځ ماښام د خارجه دفتر لخوا جاری شوی او بیان کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان ته د هندوستان د دفاع وزیر په هغه بیان سخته اندېښنه ده چې وایي خپل ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به نورو ملکونو کې د غرنګ کاروایي کوي. سرتاج عزیز وایي د هندي وزیر بیان سره د پاکستان د هغه موقف پخلی شو چې هند پاکستان کې لاسوهنه کوي. د مشیر خارجه بیان زیاتوي پاکستان د هند سره ښه اړیکو په پالیسۍ عمل کوي او دا چې ترهګري زموږ مشترکه دښمن دی او دواړو ملکونو لا د دې د ختمون دپاره شریکې هلې ځلې پکار دي. د پاکستان او هند تعلقاتو او دغه لړ کې د موجوده بیانونو د اهمیت په اړه مشال ریډیو د سیمه ییزو چارو د کارپو او پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو نو ده وویل چې بعضې قوتونه د پاکستان او هند تعلقات ښه کېدو ته نه پرېږدي خو د دواړو ملکونو سیاسي مشروالۍ او لوړپوړو له پکار ده چې د بیانونو ورکولو په وخت احتیاط کوي. دې زیاتوي
دوستی ٹرین باندھے حملہ شیوا دوستی بس باندھے حملے شوی دی بمبے کے ہندوستان پارلیمنٹ باندھے حملے شوی دی بعض اوقات پاکستان کی طرف سے کاروایا تقریبی ہوشی دوڑ طرف ان کی چکم دہشت گرد دی اور چکم مغواڑی جنگ باز خلق دے چی کہ امن راشی آگاہ سنا سا کاروائی کی
دیادونی دا چی دا تیر زیارت پورس پلیو بیان کی دا ہندوستان دا دفاع وزیر منوہر پریکار ویلیو دا ممبے پیخ پرنگ نورو کاروایانو دا اول نہ مخنیوی دا بارا با ہندوستان چٹک گامونه اخلی او که ده هر بل ملک نه په هندوستان کې ترهګری کیږي نو هندوستان به هم د ترهګری مقابله په ترهګری کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو. افغانستان ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی دی. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیوادونو ترمنځ استخباراتي همکاري د رښتینې همکاري او د باور فضا د پیاوړي کولو لپاره وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملي شورا دواړو جرګو دا سند ګونګ بللی وو او ویلي دي چې په اړه یې باید ولس ته وضاحت ورکړل شي. تفصیل د صدلال الدین په دې رپورټ کې ورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دغه سند لا نهایي شوی نه دی او د عملي کېدو لپاره به یې د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي. د ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه تفاهم لیک پر چوکاټ صلاحیتونو او حدودو باندې خپل ولسمشر اشرف غنی کار کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې تفاهم لیک متن به د ملي امنیت ریاست، بهرنیو چارو وزارت، اجرائیه ریاست او ملي امنیت شورا لخوا په دقیقه توګه طرحه او د ملي امنیت شورا په ناسته کې به بحث پرې وشي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د تفاهم لیک پر متن به له سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او په ملي شورا کې د خلکو له استازو سره هم مشورې وشي. ملي امنیت په خپل وضاحت کې ویلي چې له دې ټولو پړاوونو وروسته به د دې تفاهم لیک متن پاکستان ته سپارل کیږي او ډاډ یې ورکړی چې له بهرنیو ادارو سره په تعامل کې ملي ګټو او مصلحتونو ته پام کوي. ملي امنیت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د مسودې په اړه په داس حال کې وضاحت ورکوي چې له دې وړاندې جمهوری ریاست هم د دې تفاهم دفاع کړې وه. د جمهوری ریاست ویان اجمل عبید عابدی ویلي وو چې داسې تفاهم لیکونه له دې وړاندې هم له پاکستان سره لاسلیک شوي او داسې څه پکې نشته چې د هیواد او ملي ګټو پر زیان وي. که څه هم د دې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظرونه لري خو یو شمیر ملاتړي یې بیا وایي چې له پاکستان سره اړیکې ښې شوي او دا تفاهم به له افغان حکومت سره د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي. د حکومت له دې وضاحت سره سره ملي شورا په دې اړه اندېښمنه ده او ولسي جرګې د یکشنبې په ورځ د کورنی امنیت کمیسیون ته د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم ورغوښتی وو. په دې غونډه کې د اکثرو وکیلانو اندېښنه دا وه چې ولسمشر دغه سند مخکې له مخکې لاسلیک کړی او ښه به دا وه چې له دوی سره یې مشوره کړې وای.
تاسو له کابله د سدالله الدین رپورټ اورېدو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د چبل لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په شریکولو په افغانستان کې ډېرې نیوکې روانې دي. ډېر افغانان داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي نو بیا څنګه به داسې معلومات د دې هیواد سره شریک کړل شي چې ورسره به په هیواد کې امن او سوله راشي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدر.
د جرمنی د اوچولې رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوي دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې څېړونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. دې نه وړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل عاصم باجوه دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغې څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سمدست وروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په سو وارد ویلي وو چې له پاکستانه وسلوال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه ترسره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غني واشنگټن ته لاړو نو هلته یې دا وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسي بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې څېړونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غني د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوځ ټریننګ مرکز کاکل تلاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر 13 میاشتو پورې روزنه ورکول کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شولې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان څېړونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ISI د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به د دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي.
دا و پرخندا سچ چې تاسو ته د ډچبل ریډیو مقاله وړاندې کوله. تاسو واردل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک پړه په افغانستان کې ځینې داسې خبرې روانې دي چې لوجې هغوی دا فکر کوي چې ګینی پاکستان به څرنګه له افغانستان سره داسې استخباراتي معلومات شریک کړي چې لوجې به یې په دغه هیواد کې امن راشي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پر اوسنی مې کې هم ساسې لپاره ونې ځخ پرونه د سندور امیل رو. خو زو اسلام آباد ته د پاکستان په پارلمان کې د حکمران ګوندو مسلم لیگ نن ځنې غړي غواړي هغه بل د قانون کول لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنیټ با د ترګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې بیا ځنې سیاستوالو د بشري حقوقو کارکونکو اندېښمن دي چې کدا مسوده په اوسني شکل منظور او قانون ترې جوړ شي نو له خلکو به د بیان ازادي واخلې او ممکنه ده چې امنیتي ادارې سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پرې وځپي. تفصیل د بشیر غواخ په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژي قائمه کمیټي د غنو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسوده د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړه کړې ده چې راتلونکو هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژي د پوهانو، ځینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلي وو چې د سره به له خلکو ازادي واخیستل شي. په نوی جوړ شوی درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قامی مومنټ د پارلیمنت غړي سید علی رضا عبدی نن مشال رډیو ته په دې اړه وویل چې د دې بل وروسته به حکومت کولی شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنټ ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کارېدونکې برخې ته لرې شوې نه وي.
12-13
کلاوزز ہیں جس میں چینجز دی بل کې 12 یا 13 داسې ځینې دي چې د مدني ټولونو غړي یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې بشان زموږ هم د اندېښنه واچې نه حکومت د دې قانون په ذریعه واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وځپي. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دی. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ سغدریزی او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه څومره چې ترې د نورو خلاف ګټه واخیستل شوه.
د معلوماتي ټیکنالوژي پوهان وایي که په دې بل کې بدلون ونه شي او په اوسني شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز په ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولی. د ډیجیټل رائټس په نامه پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې مشره نگه داد چې د تیر جمعې په ورځ دې لړکې د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی و د خپلو اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
دې قانون سره به چارواکي بیخي ډېر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولی شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره ده چې د عدالتي مداخلې بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بله د تشویش خبره دا ده چې دې قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپلې خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد یې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوی کول دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنا دا نه ده چې له خلکو دې د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د هر بشر چې دی داغه د ذاتی ژوند داغه د خپل پردې دا داغه شرانو حق دی اسلامي طور او د ملک د قانون ته ورهم داغه حق دی. دې قانون سره مطلب چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه اغسته کیږي چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغه وزه کړی دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شرط په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نه وي کړی خو شک پی وشي چې دا نیت دی دا اراده ده چې دی به دا دې لپاره استعمالي نو د هغه خلاف هم دې کاروایي چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منظور شي نو بیا به پارلمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سینټ ته ورځي.
اوریدونکو د بشر ګواښ رپورټ مو اورېدو زو پېښور ته خیبر پښتونخوا کې په دیرشه مای کې دونکو بلیاتي یا ولسواکۍ ټاکنو لپاره د صوبې په ښارونو او کلیوالو سیمو کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي چې په اړه یې د مشال ډیو خبریال زلان یوسفزی دا رپورټ راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو لپاره امیدواران کلی په کلی او چم په چم جلسې جلوسونه کوي او د وټونو لپاره د کورونو دروازې ټکوي. په دیوالونو ګاډو او رکشو د امیدوارانو پوسټرې لګېدلې دي او په حجره لار او بازار کې هم د عام اولس لخلو د بلدیتي ټاکنو بحثونه تر غوږو کیږي. د بلدیتي ټاکنو د جنرال کونسلر یو امیدوار امیر فروش د خپل انتخابي مهم په اړه مشال ریډیو ته وویل
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې زه جزیما او بس پلی خواه خیتو گو دا آقا چا دا ووٹ ورکه چه ستاسو دا ووٹ اک داری پا کسو که پا کورونو که دا دیلارو کسو که گردم خود دروازه دشپی نه دشپی بس دا خلق تره دا چه تو تا ورده گه این عذاب جوری که تا تا اولتک کنزل کهی نو دا دین غوار خبر داره چه بس دا دروازه دمونه چه دا تلی نی
دا متیایه او بیسکوتو کاروبار که اون که تاج محمد وای چه دا ووٹونو پا غرز دا بلدیتی تاکونو دا امیدوارانو کور پا کور او دکان پا دکان گرزیدو لوجه دا کار کولو تا نسمیگی
ډیر زیات خلک ولاړل نو اسې زه تا نه دا تاسو کوم د دې یو یو سړي ډله کې راځي نو دا بره کار ته وباسي یا به دې نه وباسي تقریبا در وځي د یو سړي کسان نه دین اوم شل ځله به تا ته ور ډبېږي د جرنل له طرف نه څلور ځله به تر کسان د طرف نه ور ډبېږي دا در وځي به د دې نه کار نه کیږي یاره لکه کور ته کټ کې ناستې نه چې نو په دې باندې خو دې مونږ تنګ شوي نور الیکشن خو ښه شیرې
خو بیا د کلیوالي سیمې د جنرال کونسلر یو امیدوار وارث خان وایي چې دی ووټ په داسې طریقه غواړي چې څوک پرې پازابېږي نه.
تاسې رپورټ اورېدو چې په خیبر پختونخوا کې بلدیت انتخاباتو لپاره کمپیونونه په څه ډول روان دي خو موږ سره وخت شوی دی څلور نیمې بجې او بشیر ګواښ هم راغلی نو له هغه به د خبرونو لنډیز او ځکه چې موږ سره وخت نه و نو دغه رپورټ تاسې ته موږ پوره وړاندې نه کړو.
پاکستان کې د جیش الحدید په نامه یوې وسوالې ډلې دغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې د 2014 کال د مئی په 19 تاریخ د ژوب او ډیری اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تښتول شوی و. دا کس په دې ویډیو کې له خپل چینایي حکومت څخه د خوشي کولو دغه د خوشي کولو غوښتنه کوي. تر اوسه د پاکستان او چین حکومتونو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده اخیستې. د افغانستان د استخباراتو ادارې انډیس نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک لا بشپړ شوی نه دی نو ځکه د عملي کېدو وړ هم نه دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر به د دې تفاهم لیک د واک حدود ټاکي او د ملي امنیت شورا کې به پرې بحث کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت وی کراچی کې د ایگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جعلی تعلیمي سندونو یا ډیګرو ورکولو تورونه پی پورې شوې دي پر ضد د تحقیقاتو لپاره به د نړیوالو څېړونکو او د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI څخه مرسته غواړي. سبا یعنی د مئی په 15 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او دولسو نورو سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یا نور لوړ پولیس چارواکي برخه اخلي. اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د مطبوعاتي مسؤل برکت الله رحمتي په وینا په دې کانفرنس کې به په تجارتي او اقتصادي اړیکو پراخوالي خبرې کیږي. د رپورټون تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي خرګوټي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دي. یوه اونۍ وړاندې د رمادي تر نیولو وروسته د حکومت لخوا لومړی ځوابي کاروي ده. د سعودي عرب چارواکي وایي غزان مرګ بریدونکي کوونکی چې د مئی په 28 د شیعګانو په جومات کې د برید په ترڅ کې یو شتنه وژل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړي.
اوردونکو دا بچل غوښته تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس هم لجمنی سره سموار رسیدلې د ونځي خبرونه د سندرو امیل د دې ونی په خبرونه کې د افغانستان د کندهار ولایت د موسیقي او د هنرمندانو د ستونزو په اړه وري. په خبرونه کې چهرون بچای جوړوي د کندهار د وتلو محلي سندرغاړو له سندرو به اهم خوان واخلي.
په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. قدرمنو د افغانستان او پاکستان د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو محلي موسیقي ځانګړي اهنګونه او خوندونه لري. د افغانستان کندهار ولایت کې یاد کو نو له دغه ځایه هم د پښتو یو شمیر نومیالي ولسي سندرغاړي راوتلي چې سندرې په لر او بر پښتون وطن کې ګڼ شمیر مینوال پیدا کړي دي. دا چې د افغانستان د تیرو کلونو جنگونو او نامنیو د کندهار محلي موسیقي او هنرمندان یې په څه ډول اغیزمن کړي او افغان حکومت او دغه تفالې غیر دولتي موسسې د دغه موسیقي د بیا ژوندي کولو او پرمختګ لپاره څه کوي او که څنګه په اړه یې د دې اونۍ په سندرو امیل کې اوري. په خبرونه کې د کندهار د مشهورو سندرغاړو سندرې مې هم درته راوړي چې په پیل کې د عبیدالله جان کندهاري په غږ دا یو دروړم.
راز چې سر او پی فاشلی ملغلری اصلي ملغلری راز چې سر او پی فاشلی ملغلری اصلي ملغلری راځه چې ستانه
اوریدونکو بشیر احمد فریادی د کندهار یو له نومیالیو ولسی سندرغاړو څخه دی. نوموړی چې یوه اوږده موده د پښتو موسیقۍ په ډګر کې پاتې شوی او لا یې هم خپل هنري فعالیت ته دوام ورکړی دی، وایي هم د موسیقۍ د محفلونو له لارې خپل ځان او خپله کورنۍ ساتي. ښاغلی فریادی زیاتوي د سیمې ځوانان چې غواړي موسیقي وکړي یې دغه کار ته هڅولي او مرستې ورسره کړي دي.
تقریبا کالو راهیسې زه د موسیقي سره کار کوم، البته استاد نه یم خو محلي سندرې وایم. د افغانستان په ملي راډیو او په تلویزیون کې ما ډېرې کمې سندرې ثبت کړي دي، ځکه چې ما زیات وخت هلته په کوټه کې تېر کړي. در یو نوي د دغه وخته پورې ما هلته کار ورسره کاوه په کوټه تلویزیون او په کوټه راډیو کې. هلته خپل په نامه باندې د پښتو کندهاري موسیقي دفتر موږ لرو چې فراسن کې نعمت الله جان کندهاري او زه دواړه دلته شامل یو. نو بیا خپل سازنده د ځان سره لرو محفلو ته ځو. کوم ځای به چا ډېر نازولي، کوم ځای به خدای نه کړو د حقارت په سترګه کتل شوي، دته خو هېڅ اسکل نه کېږي. په ګره دنیا کې نن هنر عام دی، دلیم خلک ارزوګانې لري. بیا چې موږ محفلو ته راشي دغه خلک موږ هېڅکله دوی تاثیر کړی نه دي، موږ دوی سره کومک کړی دی، موږ دوی ته بلنه ورکړې ده.
بشیر احمد فریادی وایي په کندهار کې د هنرمندانو یو ټولنه لري چې د خبره له همدغه لارې هڅه کوي د هنرمندانو وړې ستونزې حل کړي. نوموړی زیاتوي هغه موسیقي چې په هوټلونو کې د ودونو په پروګرامونو کې غږول کیږي د سیمې محلي موسیقي او د دې راتلونکي یې له خطر سره مخامخ کړي دي.
موږ اتحادیه جوړه کړه، اوس هم هغه اتحادیه سره یو د بل مو د اتحادیه کارډونه ورکړل. فرضاً که چېرې د حکومت خوا څخه یا د یو بل چا د خوا څخه د هنرمند سره ناجایز اوسي یو ځای کوم پیسې وګرځي، موږ بالکل د هغو دپاره کار کړی دی. نو دغه کومې کوچنۍ کوچنۍ ستونزې چې زموږ په وخت کېږي دا د هنرمندانو هغې بالکل موږ راواروو راواري کړي. موږ د کندهاري د موسیقي دپاره هر کله هلې ځلې کړي دي. د اطلاعاتو فرهنګ سره مو ډېرې اړیکې نیولې دي او انشاءالله رحمان هغه موسیقي چې هغه زموږ پر ضد باندې قرار دی هغه صرف یوازې د ښځو دپاره دا موسیقي غږول کېږي په هوټلونو کې. پلاکه بریجه پلاکه بریجه پلاکه بریجه دلته ډالر مکي شروع شوله، نو هغه د ښځو دپاره دا پروګرامونه چې هغه کېدله یا کېږي. ولیک دلته زموږ د کندهار نجیب او شریف خلک هغه بالکل زموږ د کندهاریانو پخوانۍ محلي موسیقي. موږ داسې کلاسیک موسیقي نه لرو، ولې محلي موسیقي شغشتلې پیاوړې موسیقي لرو. اوس هم خلک دغه موسیقي اوري، اوس هم دا خلک دغه موسیقي باندې ژوندي دي.
بشیر احمد فریادی چې د کندهار یو له پیژندل شوو محلي سندرغاړو څخه دی، دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور له ریاست غواړي چې له معیاره پرېوتو پښتو سندرو د ثبت او نشر مخه ونیسي. دی همداراز له حکومت غوښتنه کوي چې په کندهار ښار کې د دوی لپاره یوه آډیو سټوډیو جوړه کړي او هم د سیمې راډیو او ټلویزیون چینلونه مکلف کړي چې د دوی د سندرو خپرولو په بدل کې مناسب پیسې ورته ورکړي.
اول دواره خو د اطلاعات او فرهنګ څخه دا غواړو چې مفتزل موسیقي مفتزل شعرونه په دغه پسې دوی هلې ځلې وکړي. د پښتو ټولنه باید خراب نه شي. اطلاعاتو فرهنګ که چیرې ژوندی و یا ژوندی شو یا څه خبرې واورېدلې نو هغه به دا کار وکړي. د وروسته تر هغه د حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ په تلویزیون او په راډیوګانو کې په کندهار کې د هنرمند دپاره د یوې روپۍ موږ نه دلته ځای لرو نه د هغو دپاره څه پروګرام لري او هر کله چې دوی راشي په خاص باندې زموږ څخه یا نغمې غواړي او یا انټرویو زموږ څخه دوی غواړي نو د دې څخه دا خواهش کوو د حکومت څخه چې دا موسیقي دپاره مې یو اداره جوړه کړي سټډیو نه لرو آډیو سټډیو چې موږ په دې کې آهنګان ثبت کړو هر څوک چې خپل کار کوي هغه تقریبا د پاکستان په 3000 روپۍ په 4000 روپۍ باندې یو آهنګ ورته تلویزیون او تلویزیون والا خیرات کې غواړي نو دغه هلې ځلې چې کچېرې دلته سټډیو جوړ شي د حکومت پاملرنه ورته وشي خو خو بېخي ښه دی ولیکن حکومت هر شي ته پاملرنه ده ولې دغه محلي موسیقي ته هېڅ پاملرنه نه کړې په دغه بخش کې ډېر ناکام دي دوی په خپله دغه اطلاعات او کلتور داسې مختزل دي ګر سره لاندې ولیدلې دي ګراو شوی دي
کشون باکیو سبا بیارا زمتات منج دوانی دا کرخصت راکی و مات زنی بادار خوید رب والو خبر دی چارن لرم جا براسم سپرگرا پور سکاش نای مازی گار دی نا وقت سو سبا براسم یای جا سوا کچی دم پنج دور مار دی سورتی پرولا براسم
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو میل خبرونه کې د کندهار د محلي موسیقۍ وضعیت ته کتنه کوو. په همیات خار کې د فضل انیس په نوم یو فرهنګي شخصیت چې په فلمونو او سټیج ډرامو کې اداکاري هم کوي وایي د افغانستان جګړو د افغانانو د ژوند د نورو برخو په څیر د دوی موسیقي هم زخت زیاته اغیزمنه کړې ده. د ښاغلي انیس په خبره کې څه هم د کندهار هغه هنرمندان چې د جګړو له امله یې سیمه پرېښې وه بېرته دغه ولایت ته ستانه شوي خو د موسیقۍ هغه خوند چې پخوا و اوس نشته.
د افغانستان دغه غمیز ته په کتو سره کنه لکه څنګه چې د هر شي خوند او رنګ تللی دي همداسې د موسیقي هم یو څه رنګ او خوند تللی دي. دلته په کندهار کې هم د هنر ډګر لکه څنګه چې پخوا ډک و په دغه وروستیو کې چې کله جنګ جګړې رامنځته شولې د رنګ یو څه ټیکه سو ډېری هنرمندان یا هغه موسیقاران یا هغه نوازندگان هغه ټوله مهاجرت ته مجبور شول. بیا وروسته د هغوی په راغونډولو کې شل کلونه 15 کلونه وخت شوتی چې کله دوی بېرته یو نیم کسان یو نیم هنرمندان او سندرغاړو موسیقارانو سره پیدا کوله چې
کله دې سره پیدا کړ بیا د موسیقي رنگ خوان داول د هر څه تغیر کړیو. کله نا کله زه خپل شخصا د ملګرو سره چې ناسم په دې اړه سره خبرې کوم چې ولې هماغه کسان مثلا څنګه موږ نموتي کسان دلته چې په هغه وخت کې مثلا سندرې ویلې لکه استاد رحماني دی لکه بشیر احمد کنداری دی لکه بشیر احمد فریادی دی یا مثلا ځینې نور هنرمندان زموږ دلته د کندهار څخه هغه هنرمندان ژوندي دي. موسیقي آلی هم تقریبا هماغه دي، هغه هارمونیا ده، هغه طبله ده، هغه رباب دی، هغه ستار دی او هغه وایلن یا سارنګۍ چې موږ ورته وایو هر څه موجود دي. ولې هغه کیس چې څلوېښت کاله تر مخه په دې موسیقۍ کې اوس ولې نشته؟
فضل انیس په دې اند دی چې د وخت له تېرېدو په ټکنالوژۍ کې د پرمختګ له راتلو سره باید پښتو موسیقي هم بدله او د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره د پرمختګ لپاره کار وشي.
ځینې ملګري شوخي کوي، څوک کوي وایي چې لکه څنګه چې د دایلدار غوړي اوس نشته، لکه څنګه چې مثلا هغه پخوانی خوراکونه یا پخوانی هغه چاپیریال نشته، همدا ډول د دې موسیقي خوند هم هماغه تللی دي. پخوا مثلا خلکو ته ډېر په درنه سترګې کتله، اوس ولې د هرې خوا څخه کلتوري یرغل دی په موسیقي ډېرې الې نورې ګډې شوي دي. ولې زه خپله د دوستانو سره دا شوخي زه خپله نه منم، زه هم لکه څنګه چې په ساینس ټیکنالوژي او نورو برخو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، ولې په دې برخه کې هم باید په موسیقي کې زموږ نور پرمختګونه هم شوي وای. ولې موږ یو څه شاته تګ کړی دي خپله د کندهار موسیقي، اوس هم زموږ اماتور سندرغاړي په دې باور دي چې نوې موسیقي په هیڅ وجه موږ ته د قبول وړ نه ده او هغه زړه موسیقي ډېره شوه. خو زه وایم چې نه، لکه څنګه چې نصرت فتح علي خان د پاکستان څخه ډېر نوم کولای شي په غربي او شرقي موسیقي په ګډولو کې، زموږ د کندهار هنرمندان زموږ د افغانستان هنرمندان هم کولای شي چې د دې سبک څخه کار واخلي او لږ ځان راپورته کړي او په دې برخه کې خپل ځانونه وښيي.
په کندهار کې پر فرهنګي چارو نظر لرونکي فضل انیس وایي دا چې د سیمې یو د پام وړ شمېر ځوانان د موسیقۍ له زده کړې سره علاقه لري، حکومت باید په دغه لړ کې مرستې ورسره وکړي او د موسیقۍ ځانګړي کورسونه ورته برابر کړي.
په دا وروستیو کې موږ یادولی شو چې د اطلاعات فرهنګ د ریاست په نوښت یا په همکاري دلته د موسیقۍ یو دوه میاشتنی کورس چې هغه دلته د ځینو ځوانانو دپاره چې هغوی علاقه درلودله په دې موسیقي په زده کړه کې برخه واخلي، موسیقي زده کړي، د هغوی دپاره داسې یو کورس په لاره اچول شوی و چې د هغه څخه تقریبا 50 کسان زیات کم هغوی په مختلفو برخو کې وروزل شول او د ټولنې ته وړاندې شول. د خودو هغو ځوانانو غوښتنه داسې وه چې هغوی ویل چې داسې کورسونه په یو میاشت دوه میاشت کې نه کېږي، دا باید کلنی دلته جوړ شي داسې کورسونه، ځکه چې دوی وایي دا زموږ اړتیا ده چې موږ باید نورې زده کړې وکړو. ولې په مرکز کې په کابل کې دا شی ډېر دی او هلته ډېر عام دی او هلته داسې کورسونه او پروګرامونه ډېر زیات جوړېږي. ولې دلته غوښتنه د ځوانانو دا وه چې دولت او ځینې موسسات په دغه برخه کې کار کوي، هغوی باید دغه ولایت په ډېره توجه کې په خاص ډول کندهار ولایت ته چې دلته د موسیقۍ نوم یو ډېر لرغونی نوم لري او دلته د موسیقۍ مینوال د پخوا پخوا زمانو څخه ډېر زیات شته چې زموږ ښه هنرمندان هم وه لکه عبیدالله کنداری، امیر محمد کنداری، آغا محمد کنداری، سید محمد کنداری، اعظم کنداری، محمد نور کنداری، خپل شاه محمد کنداری، بیخي زیات هنرمندان په هغه وخت کې هم مینوال و. اوس هم چې ماشاءالله ځینې نور ځوانان چې راپورته شوي دي غواړي سندرې ووایي په ماتور ډول یا په مسلکي ډول، هغوی ټولې دا غوښتنه کوي چې داسې کورسونه باید ولري. Thank you.
کم زرگر دی زر زیور لاوڑل داد کم زرگر دی زر زیور لاوڑل پامیل کی دی دا گالی سرخن میان کشی رولا بانی لکلان در پدخشان دی ننگ بیا پریا کتشون پیزوان کشی رولا بانی
اوریدونکو د کندهار د محلي موسیقۍ په اړه د بشیر احمد فریادی او فضل انیس ته څرګندونو ځینې غټ ټکي مې په دغه ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مشر دوا خان مینپال سره شریک کړل او ترې مې وپوښتل چې دوی تر اوسه د کندهاري موسیقۍ د ودې او له هنرمندانو سره یې د ښېګڼې په غرض څه کړي او یا دا چې په راتلونکي کې دغه کار ته څه پلانونه لري. نوموړي په ځواب کې راته وویل
په افغانستان کې مختلفې مفکورې او ایډیالوژیکانې مسله کیسولې چې ځینو موسیقۍ ته او هنر ته په ډېره سپکه سترګه کتل. افغانستان ته چې دغه نوی حکومت او نوی سیستم راغلی دی د هنر د ژوندي کولو لپاره او د هنر او هنرمند ستایلو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د کندهار د اطلاعات فرهنګ ریاست هم خپل مسؤلیت بللی دی او په دغه برخه کې تر خپل وسه پورې کار کړی دی. چې ښه مثال یې زموږ د کندهاري موسیقۍ د زده کړې څو پرله پسې کورسونه وو چې موږ ورباندې کار وکړې. هغه ځوانان چې موسیقۍ ته یې مخه کړې وه له هغو مهارتونو او له هغو وړتیاوو برخمن شي چې هغه زموږ په خپل کندهاري سبک کې لرو. نو موږ د کندهاري موسیقۍ د سبک د ژوندي کولو لپاره دغه د ساتنې لپاره اقدام کړی دی. ولې دغه اقدام واقعا هم پوره نه دی. د دې لپاره باید د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د دې لپاره منظم کار وشي تر کومه ځای شي زموږ سره امکاناتو تر کومه ځای شي زموږ وسوه درلودې هغه کار مو کړی دی. موسیقي دې د یو مکتب په توګه باندې د یو ښوونځي په توګه باندې دلې ژوندی شي فکر کومه دا وخت اړتیا لري او پر دې باندې باید کار وشي. دوستان او خاصن هنرمندان او سندرغاړي دا غوښتنه کوي چې ځینې رادیوګانې او ځینې تلویزیونونه دي د دې د استخدام لپاره خو د دې سره د همکاري لپاره یو برنامه او یو پروګرام ولري. دا نو د افغانستان په کچه باندې په پالیسۍ کې باید دا ځای پر ځای شي. د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت له طرفه د افغانستان د حکومت له طرفه شي باید عمومي هلته ستراتیژي او پالیسي د دې لپاره جوړه کړل شي.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو د کندهاري موسیقۍ او د ودې لپاره د دغه ځای د هنرمندانو د ولایتي ادارې د هلو ځلو په اړه واورېدل. په راتلونکو خپرونو کې به هڅه وکړو د نورو پښتنو سیمو د موسیقۍ او هنر له حاله مو هم خبر کړو. د خپرونې د پای په شیبو کې د نعمت الله کندهاري په غږ د دغه د سندرې تاسو خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
پر سپین تنجی جشوری پر زلفی لانجی بانجی دا ټول بدن جی خان پر سپین تنجی جشوری پر زلفی لانجی بانجی دا ټول بدن جی خان سختی وفا وكش بخد ركب سيدرم زك لاندي تا طول بدن خاني وفا وكش بخد ركب سيدرم زك لاندي تا طول بدن خاني
De Sandero Amel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 نیټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شي او 6 بجې چې پوره شي نو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدل شي. مشال ریډیو سره اوسئ.